منو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 22مه، د 1445 هجري قمري کال د محرم د سپیڅلي میاشتې 6مه، او د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږوردونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. چیرې سندوی عدالت د ایران د اسلامي شورا د 12 پړاو په انتخاباتو کې د راډیو د ټلویزیون ادارې ستراتیژي نومیږي. بیا به یو ګردی میز درته وړاندې شي چې د ځوانانو د ورځې په حق لا شوی دی. په دغه ګردی میز کې ګډون کوونکي د افغانستان دوه ځوان فعالان رئیس خان غرنۍ او عثمان زهین دي، او په آخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي. خو ګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالب لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس برا شو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته خولای وی لنډیشن دمی ورسته. خوږو اوریدونکو، اوس په ایران کې د مازیګر 4 بجې دي.
اوس هم پام وکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د تیلو تولید ډیر شوی دی. د ایران یو فنی پلاوی افغانستان ته ورغلی او د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې عمومي رخصتی ده.
اوس پورا خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د ایران د تیلو تولید زیات شوی دی. ایرنا خبر ایجنس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی هر ورځ د کابو 3.2 میلیونه بیرل د تیلو د تولید خبر ورکړ. شمیرنې وایي د تهران پر ضد د امریکا له بایکاټونو سره سره په تیرو کلونو کې تل د ایران د تیلو تولید زیات شوی دی. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی په دې خبر سره چې د روان هجری لمریز کال د زمري د میاشتې په پای کې د ایران د اومو تیلو تولید 3.3 میلیونه بیرلو ته رسیږي زیاته کړه. روان کال به د 45 میلیارډ ډالرو په لګښت پروژې چې بشپړه شوې نه دي تکمیل شي.
د ایران په شمال ختیځ کې په خراسان رضوی ولایت کې د ایران د خارجه وزارت د نمایندګۍ مشر محمد بهشتی منفرد ویل په مشهد مقدس کې د عربستان کنسولګری په رسمي ډول په یو هوټل کې خپل فعالیت پیل کړ. هغه نن له ایرنا خبری آژانس سره په مرکه کې ویل په مشهد کې د سعودي عربستان کنسولګری په دغه ښار کې د ایران د خارجه وزارت د نمایندګۍ دفتر ته په رسمي لیک استولو سره د موقت ځای په توګه د مشهد په یو هوټل کې له پرون څخه خپل رسمي فعالیت اعلان کړ. ایران او عربستان اوس اړیکې عادي کړې دي.
اسلامی ایران پیټومی صنعت کې پرمختګ کړی. اسنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د اسلامی جمهوریت د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی د اټومي صنعت په برخه کې د ایران د پرمختګونو پر دوام ټینګار وکړ. د ایران ځوانو اټومي متخصصانو او پوهانو د امریکا او د سپینې ماڼۍ د لویدیځو متحدانو له بایکټونو او کار ډنګانو سره سره د اټومي تیب او د ډول ډول علمي تجهیزاتو په تولیدولو او جوړولو کې زیات پرمختګونه کړي دي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی د صنعت د برانډونو د متخصصانو په غونډې کې وویل، نورو هیوادونو هر کار ترسره کړ چې د ایران اټومي صنعت بند کړي، خو نن سبا د ایران اټومي صنعت پراخ شوی دی. هغه زیاته کړه، په دغو کلونو کې له یوه زیات یرغل سره مخامخ خو نن سبا د درنو اوبو څه د پاسه 300 ډوله ډول ډول مشتقات او شیان لرو چې د هغې هر ګرام کله نه کله لسګونو زره ډالره عاید لري. محمد اسلامی وویل، نن سبا په یوه نه برابر جنگ کې او ایران دغه ټول شیان په همدغو شرایطو کې لاسته راوړل، خو بیا ډیر کار وکړو هغه وسطو.
د ایران فنی پلاوی د دهراوود د اوبو د سنجونې مرکز کتلی. د هیرمند سیند د 1972 میلادي کال له تړونه او د دغه سیند د اوبو د کمیشنری له جوړېدا راهیسې د لومړي ځل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت فنی پلاوی د هیرمند سیند د پاسه د کجکی ډیم د بره د دهراوود د اوبو د سنجورو د مرکز کتنه وکړه. د هیرمند سیند د تړون پر اساس چې په 1972 میلادي کال کې د ایران او د افغانستان د هغه وخت چارواکو لاسلیک کړی و، د هیرمند سیند د اوبو څخه د ایران ونډه په کال کې 840 میلیون مکعب متر او په یوه ثانیه کې کابو 25 مکعب متر ده، چې البته د غندازه په بیلابیلو میاشتو او موسمونو کې سره تفاوت لري. د ایران د برښنا د وزیر مرستیال محمد جوان بخت د دهراوود د مرکز د کتلو لپاره د ایران د کمیشنر د غوښتنې منل کې دا ته په اشاره سره وویل د ایران د کارپیژاندو پلاوی د دهراوود د اوبو د سنجونې په مرکز کې د سیند د اوبو د اندازې لیدو وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت د اوبو د حق د ورکولو غوښتنه وکړه او موافقه وشوه چې په نږدې راتلونکي کې د فنی کمیټې په غونډو کې د ایران د اوبو د حق ورکولو د څرنګوالي په هکله فیصله وشي. د هلمند سیند د اوبو د حق په هکله د افغانستان د طالبانو د حکومت د چارواکو له څرګندونو او په دې هکله د دغې ډلې د بیانې له خپرېدا وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په تېرې میاشت کې وویل په تېرو میاشتو کې په زلونو د طالبانو د خارجه وزارت له سرپرست امیر خان متقی څخه غوښتنه وشوه د هلمند سیند د تړون پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي او د اوبو د اندازې د سنجولو او د فني پلاویو د کتنې امکان برابر
کړی. اسرائیل په ترکیه کې د ایران پر ضد جاسوسي کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ترکیه په استانبول کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د صهیونیست رژیم د جاسوسي درې موساد د جاسوسي د دوسیې نوي جزئیات اشوا شوي دي. د ترکی سٹار خبری سیټ دغه هیواد د جاسوسي ادارې په کول استانبول کې د صهیونیست رژیم د جاسوسي ادارې موساد د غړیو په حق له تحقیقاتو د بشپړېدا خبر ورکړ او ویل کال د اسرائیلو د جاسوسي ادارې وسلی عمل سلجوک کوچوک کایا د خصوصي کارپوخ په نوم سره د صهیونیست رژیم د جاسوسي ادارې موساد لپاره کار کاوه، چې په استانبول کې د ترکیې د جاسوسي ادارې لخوا په یو لړ عملیاتو کې ونیول شو.
تسنیم خبری اژانس راپور را کوي د افغانستان د طالبان حکومت د اگست میاشتې 15 نیټه چې له دغه هیواده د امریکا د نیواګرو عسکرو د وتلو کلیزه ده رسمي رخصتي اعلان کړ. د افغانستان د طالبانو د حکومت د کار وزارت نن په یوې بیانیه کې د اگست د میاشتې 15 نیټه چې د زمري د میاشتې 24 نیټه کېږي له دغه هیواده د امریکا د نیواګرو عسکرو د وتلو د دوهمې کلیزې او وقته د طالبانو د بیا رسېدا په مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړ. د طالبانو د کار وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه ورځ د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د خلکو د جهاد له بریالیتوب سره برابره ده او د طالبانو د حکومت لخوا له برابر شوي کالندر سره سم په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده.
طالبان د لیتیم پر ایستلو کې پنګونه غواړي. تسنیم خبری اژانس راپور کړی د طالبانو د افغانستان د حکومت د صنعت او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی وویل ټول هیوادونه کولی شي د دغه هیواد د لیتیم د معدنونو په استخراج کې پنګونه وکړي. افغانستان د بولیویا د چیلی او د استرالیا په څنګ کې په هغو محدودو هیوادونو کې شامل دی چې د لیتیم بډایه سرچینې او معدنونه لري. د طالبانو د حکومت د صنعت او د تجارت وزیر نورالدین عزیزی وویل د لیتیم معدنونه د افغانستان د خلکو سترګې هیلې دي او نه غواړو چې دغه معدنونه له مشکل سره مخامخ شي. هغه ویل دلچسپي لرونکي هیوادونه د افغانستان د لیتیم د رایستلو په برخه کې پانګونه کولی شي ځکه چې د افغانستان د خلکو هیله لیتیم دی او موږ نه غواړو دغه کموندونکی پلیز او اوسپنه د کوم شرکت یا د کوم هیواد لخوا استخراج شي.
اوا خبری اژانس راپور را کوي د افغانستان د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وویل د دغه وزارت په ټولو ځواکونو باندې دریشي ویشل شوې دي او هغه یو شان لباس او دریشي لري. پر دې اساس کچیر د دفاع وزارت ځواکونه د پوزي دریشي په اچولو کې غفلت وکړي نو سزا بشي. له تیرو دوو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي دي د طالبانو ترمنځ د یو شان پوزي دریشي نه درلودلو په وجه د افغانستان د شاریزو لپاره ډیر مشکلات رامنځته کړي دي او په دې منظومان کې یو شمېر غلو او ورانکارو کسانو له موجوده حالته په ناوړه استفادې سره ډیر شاریز تشتویلي او له هغوی پیسې اخیستې دي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی له رسنیو سره په مرکه کې وویل د ملي دفاع وزارت ټول ځواکونه په پوزي دریشي ملبس شوي او کچیری د دغه وزارت ځواکونه پوزي دریشي وانه چوي نو سزا شي. خوارزمی وویل د طالبانو دفاع وزارت حکم ورکړی په پوزي مرکزونو او د ماموریت په وخت کې ټول ځواکونه باید هغه دریشي چې دوی ته ورکړل شوی دی واچوي.
په افغانستان کې د سولې جرنالیزم تر نامې لاندې سیمینارونه پیل شول. زمون خبریال راپوره کړی د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې له لورې په دې هیواد کې اوسني وضعیت په کتو سره د سولې جرنالیزم ښوونې پیل شوې. د افغانستان ملي اتحادیې ریاست مسؤلین وایي چې اوس وخت د دې نه دی چې خل د منفي راپورونه واوري، ځکه چې پر ځای بیا رغونه، زده کړه، ښوونه او نور رغیزې چارې په افغانستان کې مخ پر وړاندې روانې دي.
د افغانستان دو وزارتونو ترمنځ د ملګرتیا او تړون لاسلیک شوی. نور خبرونه زموږ خبریال راکوي.
د لوړو زده کړو وزارت او د کور او کار جوړونې وزارت ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو هوکړلیک لاسلیک شو. دا دغه هوکړلیک موخه په ملي او لویو رغنیزو پروژو کې د استادانو له ظرفیتونو څخه استفاده، په علمي څېړنو کې د دواړو وزارتونو له تخنیکي امکاناتو څخه ګټه اخیستل، محصلینو ته د عملي زده کړو زمینه برابرول او د تجربو شریکول ښودل شوي. د دغه هوکړلیک د لاسلیک په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت سرپرست وزیر شیخ ندا محمد ندیم وویل چې د یو ملک پرمختګ د علم او تخنیک پرته ناممکن دی.
او دا واقعیت دی چې یو ملک علمي ترقی نه یې د هغه کدری اشخاص څخه استفاده ونه سي، د هغه ملک جوړونه او پر صحیح شکل باندې د خلکو د مشکلاتو حل ناممکن دي. نو ان شاء الله موږ دې ته تعهد لرو چې په علمي سلسله کې به د اسلامي امارت د ټولو ادارو سره اخلاص کوو، اکمه ورتیا چې زموږ په وزارت کې دغه بد دي سره شریکو. د دې نه مخایش دادی چې په عملی میدان کې د دې سره کم امکانات چې ضربیتونه ورسره هغه موږ ته آماده کړي چې زموږ قدرونه د هغه نه استفاده وکړي.
په دغه مراسمو کې د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز ویل چې د دغه تړون له مخې به د دواړو وزارتونو ترمنځ دوامداره همکاري رامنځته او د کور او ښار جوړولو وزارت کارکوونکو ته به په لوړو زده کړو وزارت په خاص ډول کابل پوهنتون کې د ماسترۍ زمینه برابره شي.
دغه محصلین به داسې انشاءالله چې وروزل شي چې بیرته به د همدغې مسلکي ادارو بالخصوص د کور او ښار جوړولو د وزارت مؤثر کارمندان وي پاینده کې، او د ټولنې هغه اړتیا به ورسره په ښه ډول رفع شي. همدارنګه د دې تفاهمنامو په اساس به د شهرزازۍ وزارت کارمندانو ته د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي بنسټونو کې بالخصوص د کابل پوهنتون کې د ماسترۍ هغه سهولت ایجاد شي.
همدارنګه په دغو مراسمو کې د کور او کار جوړول وزارت سرپرست وزیر شیخ حمدالله نعماني یاده هوکړه ګټوره وبلله او یادونه وکړه چې باید د ټول هیواد په کچه عملي شي. ښاغلي نعماني همداراز وویل چې په تیر کې د تحصیلي او سکتوري ادارو ترمنځ نه همغږي او نه همکاري د دې لامل شوې وه چې د افغانستان رغنیزې چارې بې کیفیته او غیر معیاري وي، خو د دې هوکړې له مخې به په راتلونکي کې دواړه وزارتونه په معیار او کیفیت ساتلو کې سره همکاري وکړي. په دغه مراسمو کې د کور او ښار جوړولو وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس انجینر رحمت الله قدیری او د کابل پولی تخنیک رئیس انجینر عبدالرشید اقبال هم خبرې وکړې او د یاد هوکړلیک پر اغیزو یې هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
د ننګرهار پوهنتون فارغ التحصیلان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. زموږ خبریال راپور کړی د افغانستان ننګرهار کې له پوهنتونه فارغ التحصیلان ځوانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او له حکومت د کاري زمینو د برابرولو غوښتنه کوي. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي لیست ځوانان مو علمي پانګه ده او هیواد ورته په هر حالت کې ضرورت لري. په جلال آباد کې له یو خصوصي پوهنتونه سلګونو فارغو تحصیلانو ځوانانو د دوی په وړیا جوړو شویو د فراغت مراسمو پر مهال وویل پر دې خوشاله دي چې لورې لوړې زده کړې کړې دي، خو له دې عمله اندېښمن دي چې ښایي د خپل غوره کړې شي مسلک له مخې به ورته د کار کولو زمینه برابره نه شي.
زموږ خبریال راپور راکوي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې په ګوادر سیمه کې نن له امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادلې کې یو ترهګر ووژل شو او درې نور ژوبل شول. دغه ډزې په سیمه کې د ترهګرو د شتون په اکله د پوځي عملیاتو د ترسره کېدا په وخت رامنځته شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه سیمه کلابنده کړه او د پلټنې عملیات یې پیل کړل. دغه راز د پاکستان د باجوړ په چارمنګ سیمه کې هم بیګا په پوځي عملیاتو کې څلور ترورستان ووژل شول او یو ونیول شو او له ترګرو څخه یې وسلې تجهیزات چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي جاکټونه کشف شول. په عملیاتو کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو څلور ویشت کلن سپاهي محمد شعیب هم ووژل شو. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان ترګرې ډلې د اوربند ختمېدا له اعلان څخه وروسته په ټول هیواد کې په تېره بیا خیبر پښتونخوا او بلوچ افغانستان صوبو کې ترهګری حمله او بم چاودنی زیات شوې دي.
د امریکا اطلاع د سوریې د هوایي حریم خلاف ارزیانې وکړې. زمون خبر یال راپور کړی په سوریې کې د روسیې د پخلاینې مرکز د امریکا د ائتلاف لخوا د دمشق د هوایي حریم د خلاف ارزیو خبر ورکړ. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې په سوریه کې د امریکا د پوځي مړ په توګه د داعش ډلې په ماتې خوړلو سره د امریکا ځواکونه نیخ په نیغه د دغه ډلې ځایناستي شوي دي. د امریکا پوځیان دوی ته اړوند د سوریې له کور ډیموکراټیکو ځواکونو سره کلونه کلونه کېږي چې په غیر قانوني ډول د سوریې په شمال او شمال ختیځ کې شتون لري او د سوریې د شتمنۍ او د تیلو د سرچینو په چورتلان کولو سره د دغو سیمو د اوسیدونکو پر ضد جنایتونه هم ترسره کوي. په سوریې کې د روسیې د پخلینې د مرکز مرستیال وادیم کولیت وویل په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د امریکا د ائتلاف هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو په ناغمل الوتنو سره څوارلس ځله د سوریې په پازا کې د جنگ د مخنیوي د پروتوکولونو خلاف ورزي کړې ده. هغه زیاته کړه د امریکا ائتلاف همغه را د سوریې په پازا کې د خطرناکو موقعیتونو رامنځته کولو ته دوام ورکوي او د سوریې د هوایي حریم د خلاف ورزي په کولو په لړ کې د جنگ د ختمولو د پروتوکولونو پر خلاف الوتنه هم ترسره کوي.
او د روسیې جنگی بیړیو په سوریه کې د داعش ترهګرې ډلې حملو ته په ځواب کې د سوریه په شمال کې د دغه ترورستي ډلې یو پټنځای تباه کړ. اسپوتنیک خبری آژانس نن راپور ورکړ د روسیې جنگی کښتیو چې د سوریه په سواحلو کې یې لنګر اچولی دی په توغندیو سره د سوریه په هومس او هما ولایتونو کې د داعش ترهګرې ډلې په پټنځایونو بریدونه وکړي چې له کبله یې بیا د دغه ترهګرې ډلې یو پټنځای ړنګ شو. په عین حال کې د روسیې سرچینو ټینګار کړی چې امریکا د سوریې په ختیځ شمال او جنوب ختیځ سیمو کې د داعش ترهګرې ډلې نوي ملاتړونه پیل کړي دي. رسنیو په تیرو څو اونیو کې د سوریې له بېلابېلو برخو څخه د داعش ترهګرې ډلې د حملو د زیاتولو خبر ورکړی دی. امریکا له بریتانیا، جرمنی، فرانسې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین، اردن او اسرائیلو او نورو سره یو ځای په سوریه، عراق او ټول نړۍ کې له داعش او نورو ترهګرو ډلو سره زیات مالی او استخباراتي او لوجستیکي مرستې کوي. دا و د نن ورځې خبرونه.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
عزتمن اوریدونکو اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې رسندوی عدالت د اسلامي شورا د دولسم پړاو په انتخاباتو کې د ایران د راډیو او د ټلویزیون ادارې ستراتیژي نومیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما مشر ښاغلی پیمان جبلی په یوې مرکې کې د ملي رسنیو په شو ظرفیتونو باندې په ټینګار سره وویل ملي رسنۍ د اسلامي شورا د دولسم پړاو په انتخاباتو کې هڅه کوي د هغو کاندیدانو په اکله به چې د انتخاباتو نهایي مرحلې ته ورسیږي عدالت اجرا کړي. د ایران د اسلامي شورا د انتخاباتو د نمونو ثبتېدل چې په دغو انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي نن پای ته رسیږي او تر اوسه څه د پاسه دوه دېرش زره کسانو د دغو انتخاباتو لپاره خپل نمونه لیکلي دي. د ایران د پارلمان انتخابات به هم دراتلونکو کپ میاشتې په 11مه نیټه وشي او د انتخاباتو لپاره تر اوسه کابو و میاشتې وخت پاتې دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای مشارکت سیالۍ امنیت او سلامتیا د پارلمان د انتخاباتو څلور اصلي ستراتیژیانې وټاکلې. د ایران د راډیو او ټلویزیون ادارې د مشر پیمان جبلی په اند دغه اداره په خاص ډول د سیالۍ او د مشارکت د دوو ستراتیژیو په پرځایښت کې نیغ په نیغه رول لري. د ایران راډیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما د هغو ظرفیتونو په چوکاټ کې چې د ټلویزیون د راډیو او د انټرنیټ په دریو برخو کې لري کولی شي د انتخاباتو د لا پرتمینه کولو د خلکو د پراخ مشارکت د زمینې د برابرولو او په نتیجه کې د سیالۍ د سالمې فضا د رامنځته کولو لپاره مهم رول ولري. رسندوی عدالت چې د ایران د راډیو او د ټلویزیون ادارې مشر پیمان جبلی غواړي د ایران د اسلامي شورا د دولسم پړاو په انتخاباتو کې د صدا او سیما تر ټولو مهمه انتخاباتي ستراتیژي ده. د پیمان جبلی په وینا رسندوی عدالت هغو کسانو ته د تبلیغاتو د فضا د برابرولو په معنا دی چې د انتخاباتو نهایي کاندیدان شوي دي خو دوی له کومو سیاسي ډلو سره وصل نه دي او د خپلو تبلیغاتو لپاره ضروري مالي مرستې نه لري. په داسې حال کې چې په دوی کې ډیر کسان صالح او کارپیژانده دي او اسلامي شورا ته د لارې د موندلو لپاره ضروري پوهه هم لري. د رسندوی عدالت دغه تعریف د انتخاباتو له سیاسي کاریو څخه د ځان د لیرې ساتلو او د پارلمان د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو لپاره د تبلیغاتو د برابر فرصت د رامنځته کولو لپاره د ایران د ملي رسنۍ یعنی د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د نوي کړنلارې بیانونکی دی. دغه کړچار د ایران د اسلامي شورا د دولسم پړاو په انتخاباتو کې د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د انتخاباتو د نوښت او د خلاقیت په توګه ګڼلی شو چې نتیجه یې د انتخاباتو په تبلیغاتو کې د صدا او سیما د مرجعیت د بڼه د خپلې ادا او په انتخاباتو کې د خلکو د زیات ګډون او د یوه کارنده او د یوه قوي پارلمان د جوړېدا زمینه جوړونکې ووسی. د ایران د پارلمان د انتخاباتو په اوزه کې د راډیو او د ټلویزیون ادارې صدا او سیما د عدالت د اجرا په اکله یو مهم ټکی دا دی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اپوټه چې په اکثرو موردونو کې شپږ یا کاندیدانو په نهایي سیالیو کې ګډون لري د پارلمان په انتخاباتو کې څو زره کسان له یو بل سره سیالۍ کوي. داسې ښکاري چې د ایران د اسلامي شورا د دولسم پړاو په انتخاباتو کې د نهایي کاندیدانو شمیر یو نوی ریکارډ وي. دې ته په پام سره چې د ایران د پارلمان انتخابات به په ملي سویه نه ترسره کیږي او ځایي ماهیت لري، ملي رسنۍ یعنی صدا او سیما کولی شي د عدالت د اجرا د تحقق لپاره په ولایتونو کې له خپلو ظرفیتونو ګټه پورته کړي او د هغو کاندیدانو چې کم پیژندل شوي خو صلاحیت یې لري په خلکو باندې د پیژندلو زمینه برابره کړي. دا د ایران د اسلامي شورا د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره یو بیساری فرصت دی چې حتی کولی شي د لومړي ځل لپاره د اسلامي شورا د انتخاباتو د کاندیدانو د مناظرې کولو زمینه هم برابره کړي. یو بل مهم ټکی دا دی چې د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو تجربه ثابته کړې ده چې د ملي رسنیو له ظرفیت څخه ګټه پورته کول کولی شي د اسراف او د تبلیغاتو لګښتونو ته د اړوندو مصرفونو د مخه نیولو زمینه هم برابره کړي.
دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ولعالم ته سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هنداره د تهران رادیو تر نورتون کو سلامونه وخت مو په خیر زاتول خو غنای مو تاسو هین در خبرونه اوري د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ د ځوان د ټولنې د ملاد تیر حیثیت لري او د یو هیواد په آبادی امنیت سوکالی ثبات او پرمختګ کې د ځوانانو رول تر ټولو مهم دی خو په کمزوري نظامونو کې د حکومتونو په تغییر دو سره تر ټولو زیات زیان ځوان قشر بینی د چارواکیو نیمګړی سیاست لعمله په ځوان قشر کې مسلکی او باسواد اشخاص اړکیږي چې یو غیر مسلکی کار پیل او یا هم له دندو بی برخې شي له دغه هیوادونو څخه یو هم افغانستان دی چې د جمهوریت په رنګېدو او د طالبانو په واکمن کېدو سره په ملکي نظامي او آن په خصوصي سکتور کې ځوان قشر تر ټولو زیات ضربه ولیده دوی بیدند شول کډوالۍ ته اړ شول اروپا ته د تک پر مهال د قاچاقبرو قربانیان شول او بالاخره له یو ورکه برخلیک سره اخته شوي دي خو هم دا سخت سوال چې بالاخره به د افغان ځوانانو برخلیک څه کیږي لسیزی به یو بل قشر روزل کیږي او بیا به د دوی ځایناستی کیږي کنه وطن دوی ته اړتیا لري چې هلته کار وکړي آیا د طالبانو واکمنی دومره ویر خپره کړي چې ځوان قشر ته د کار تر څنګ آن په وطن کې د پاتې کېدو حوصله هم نشته دا او د ځوانانو اړوند یو شمېر نور موضوعات په اوسنۍ هنداره خپرونه کې بحث کوو په بحث کې راسره مېلمانه په افغانستان کې د ځوانانو دوه فعالان هغلی رئیس خان غرانای او هغلی عثمان ذهن مېلمانه دي هیله د خپرونه راسره تر پای وري خو د خپرونه په دې برخه کې یو لنډه دملرو د تهران رادیو درنوریدونکو یو ځل بیا هم خرغلاس تاسو هندار خبرونه اوري چې د ځوانانو نړیوالې ورځې ته مزانګړی کړي په خبرونه کې راسر په افغانستان کې د ځوانانو دوه فعالان هاغلی رئیس خان غرنای او هاغلی عثمان ذهن ملمانه دي بس تو ورګرزو او بس د غرنی سب څخه پیل کوو ډیر زیاته مننه غرنای سب چې زموږ بلنه مو مننه په سر کې لازم ګړم چې د هیواد په کچه د ځوانانو په برخه کې ستاسو د فعالیتونو څخه قدردانی وکړو کراته وایست چې په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول روان دی ځوانان اوس له کوم ډول حالات سره مخ دي د دوی د ازادۍ کار او زده کړو په اړه کراته بحث ولرئ
د اگست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حالت کې لمانځو چې متاسفانه اکثریت افغان ځوانان د سختې بې سرنوشتۍ بدبختۍ بیکارۍ کډوالۍ او ناهیلۍ سره مخ دي چې بلخوا نوره نړۍ کې ځوانانو د نړیوالې ورځې څخه موخه د ځوانانو کلتوري او حقوقي مسلو ته پاملرنه ده د ځوانانو سرنوشت اړوند به زه دومره وایم چې د پخوا په پرتله دې موضوع ته توجه ډیره کمرنګه ده هلته په اداري بودیجه کې 2% د ځوانانو په ظرفیت لوړونه او مختلفو ټریننګونو علمي فرهنګي او مؤثره حرفوي برنامو کې به پرې کار کېده بله مهمه خبره دا چې د تعلیمي برخې قربانی کې ځوانان نه خلی او د ځوانانو ونه دوه شاخه لري چې یو د ذکر بلې اوناستي چې بدبختانه به ویم زموږ د مکاتب او پونتونو د بندیدو دوه کال شاوخه وشو دا د ځوانانو داخلي لوی علت او هیڅ کاني کوم کې ځواب ورته نه لري کارین حصار بلغه مې ده چې موږ نه وینې ستته د یوې مثبتې روحي سره سره یا قل د سیمې او ګاونډیو اسلامي هیوادونو په شکل سهولتونه خو مهیا شي بیا مطمئن یم دا بحراني وضعیت به کنټرول مومي ځکه ځوان نسل د یو هیواد راتلونکي استازیتوب کوي او ملي پرمختګ ته ځوان ناست کوي
هغلی رئیس خان غرانای لتاسی نړی مننه عثمان ذهن صاحب لتاسی هم مننه چې خبرونه کې له موږ سره ګډون لري کراته وای چې په افغانستان کې د جمهوریت د رنګېدو او طالبانو د واکمنې دوله عمل ځوانانو څخه څه وخیستل شول او ورته بل اخر څه ورکړل شوی دی اوس د ځوانانو وضعیت څه ډول بولی
سلامونه نیکی هیله خبرونه سب تاسو ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته لرمنه چې موږ ته وخت راکې افغانستان کې ځوانانو اوسنۍ وضعیت په خیر سره د اندېښنې وړ ده او په خاص توګه د نوې حکومت اسلامي امارت پر اتاک سره سره ځوانان تعلیم یافته کشر بیروزګار شو او وظیفې له لاسه ورکړي. اکثره هغه هلکان چې تعلیمونه یې کړي وو تر ماسټري او دکترا کچې پورې هغوی بې وظیفو شو. او همدارنګه اسلامي امارت کې مغه ځوانانو ته کار ورکول کېږي چې هغوی جهاد کړی وي د دوی په وینا جنګېدلي وي د هغوی جنګیالي پاتې شوي نو هغه ځوانانو ته کار ورکول کېږي وظیفه ورکول کېږي. که چیرې تا جهاد نه وي کړی وظیفه دې نه وي کړې د دوی په اصولو برابر نه وي که په نړیوالو اصولو برابر هم وي خو چې د دوی په اصولو برابر نه وي تا ته وظیفه نشته. که تا هر څومره تعلیم کړی وي که تا ماسټري کړې لیسانس دې کړی وي نو تا دپاره وظیفه نه ورکول کېږي. هم په دې خاطر چې ته جهاد دې نه ده کړی جهادي کورنۍ سره نه یې پاتې شوی نو ټول نه غټ ستونزه د ځوانانو اوس همدغه بیکاري ده بېروزګاري ده وظیفه یې نشته ورته. بله مهمه موضوع هغه بهرني موسسات چې په افغانستان کې فعالیت کوي اکثره یې طالبان له خوا فعالیتونه بند شوي یا هم هغه موسسات خپل فعالیتونه محدود کړي دي. په دې سره هم زیاتره ځوانان بېروزګاره شوي خپلې وظیفې له لاسه ورکړي. د اسلامي امارت هغه کم دوی چې ورته مشخص هغه ټاکلي دي هغه سره جوړ نه راځي نړیوال موسسات او دوی سره یو بل سره نه جوړیږي تعامل نه کوي یو بل سره. نو په دې برخه کې هم ډېر زیات ځوانان بېروزګاره شوي دي اکثر یې په غیر قانوني توګه مهاجرت ته مخه کړې تعلیم یافته قشر لیسانس او ماسټري پورې لوړې زده کړې کړي هغوی بیا په ډېرو سختو مشکلاتو لارو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته ځان رسوي قاچاقي لارو په لارو کې د ډېرو زیاتو ستونزو تکلیفونو سره مخامخ کېږي وهل ټکول غلا ان تر دې پورې چې په تیرو څو ورځو کې راپورونه ولکول کېږي ترکیې ایران مرز کې په لسګونو افغانان په شهادت ورسېدل ټول ځوانان او تعلیم یافته قشر په کې اکثره. نو دا ډېرې مهمې ستونزې دي په اوس وخت کې په افغانستان کې ځوانان چې ټول ورسره لاس او ګرېوان.
ډیره زیاته مننه ښاغلی عثمان زهین صاحب. خوږ اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې بیا هم ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا خرغلاس هندر خبرونه اوري چې د ځوانانو نړیوالې ورځ ته مزنګړي کړی ده. په خبرونه کې سره په افغانستان کې د ځوانانو د فعالان هغلی عثمان زهین او هغلی رئیس خان غرنه دی. بس ورګرځو غرنه سپ تاسو د ځوان نسل یو له سرلارو څخه یاستئ. د ځوانانو لپاره به له حاکم نظام څخه څه غوښتنه لري تر څو ځوانانو ته حد اقل لومړني حقوق ورکړل شي؟
زموږ د نوی نسل غوښتنه د اوسني حاکمانو مسؤلین څخه دا ده چې راعیانو تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانۍ معنی د امید پالنه ده. دا د یو انسان د پرمختګ مرحله ده. دا د ودې او بدلون وخت ده. ځواني د انسانیت د مراحلو څخه هغه مرحله ده چې په ټولنه کې ټولنیز اصلاحات او پرمختګ راولي. دا د زاړه نسل مسؤلیت ده چې دوی ته سمې سرچینې لارښوونې او ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو دوی په ټولنه کې د بدلون پیاوړي استاد شي. زموږ زیات شمېر نظامي او مسلکي کدرونه چې کاري ساحه پرې ورځ تر بلې تنګېږي په شکل د اشکالو نظر ورته نه کېږي او که ټول تمرکز په یو اړخ وي نو د مغزونو فرار به لا ګړندی کېږي او بیا به د دوی د انرژۍ څخه د سیمې او لویدیځ هېوادونه استفاده کوي. موږ د سیله رحمۍ او عاطفي چلند غوښتنه کوو. د دې ځوانانو لپاره د نرمښت غېږه باید پرانستل شي. په دې برخه کې د ننګرهار ځوانانو امنیت څخه څه ناڅه کارونه ډېر ښه دي چې موږ یې ستاینه کوو. د عفې فرمان داسې نورې ملي پروژې او برنامې چې د ولس په خیر وي هرکلی یې کوو. خدا بسنه نه کوي تاسو وګورئ زموږ د هیواد په داخل کې همدا ځوانان دي چې حکومتي دستګاه یې روانه ساتلې ده. دا نوې اختراعې چې کوي، چا د ګازو ماشین، چا د طیارې جوړولو کوشش کړی، چا یو کمپنۍ راوړې سیخي ګول او د وطني تولیداتو سلګونو بیلګې شته. همداشان څه موده مخکې د یو انجینر او همکارانو لخوا یې نړیوال ستاندرد موټر ایجاد څومره مؤثر او په نړیوال بازار کې دا چاره چا وکړه؟ خو ځوانان وو. متاسفانه د هغوی د پروموشن او تشویق لپاره کومه همکاري وشوه؟ همدا بې عدالتي، د تعلیم دروازې بندول، د کار نشتون او داسې نورو برخو کې خودپسندي د دې لامل دی چې بندنی هیوادونو ته افغان ځوانان په غیر قانوني توګه لاړ شي. تاسو وګورئ د یو راپور له مخې فکر کوم په تیر لنډ وخت کې 800 جنازې وطن ته راغلي د کډوالو په غیر قانوني توګه چې نورو هیوادونو ته حرکت کړی، نور چې څه نا څه په مختلفو لارو هدف ته ورسیږي او د بې سرنوشتۍ شپې ورځې تیروي. موږ د ټولنې په یو اړخ کې قرار لرو. تاسو یقین وکړئ چې موږ سره زیاتره ځوانان په اړیکه کې دي چې هغوی فریاد او تکالیف رانقلوو، ساعتونه بحث پرې کیدلی شي. د دې ټولو مازلو حل یووالی، یو بل منل، کار اهل کار ته سپارل، په ملي او اسلامي اصولو په چوکاټ کې یو پراخ ولسی با حوصله او د نړۍ سره سیال حکومت رامنځته کولې حل لاره ده.
ډیر زیاته مننه رئیس خان غرانی صاحب چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغه عثمان ذهین صاحب، د طالبانو حکومت باید کومو برخو ته پاملرنه وکړي چې ځوان قشر ته پکې حقوق ورکړل شي؟
اسلامي امارت نمو هیله دغه ده چې هغه ځوانان چې مسلکي وي، تعلیم یې کړی، دغه هیواد دولت بودیجه پرې مصرف شوی، نو له دوی نه کار واخلي په خپلو برخو کې. هغه برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړي، تعلیمونه کړي، تحصیل کړي، باید اسلامي امارت ورته موقع ورکړي او استفاده ترې وکړي. همداسې هغه موسسات چې فعالیتونه کوي افغانستان کې، هغوی سره تعامل وکړي تر څو پورې یو څه د هغه بېروزګارۍ کچه که څه هم په دې زیاته نه شي راکمېدلی، خو بیا هم یو څه به گزاره وکړي. یو بل اقتصادي او بیارغونی کارونه ډېر زیات شروع کړي تر څو پورې هغه ځوانان چې تعلیم نه وي کړی، نو هغوی ته پکې د کار زمینه برابره شي. بیارغونی کارونه او انکشافي کارونو ته باید ډېره توجه وکړي اسلامي امارت. او ټول نه مهمه خبره هم دغه ده چې تر څو پورې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، هیڅکله هم بېروزګاري نشي ختمېدلی. نو ملا ته دې په خپل ځای کې وظیفه ورکړي، ډاکټر ته دې په خپل ځای کې وظیفه ورکړي، انجینر نه دې په خپل ځای کې کار واخلي، همداسې که مستري وي مستري نه دې په خپل ځای کې کار واخلي. نو هیله مو هم دغه د اسلامي عبارت نه تر څو پورې ټول ځوانان ته په هغه ځای کې په هغه برخه کې چې دوی لوړې زده کړې کړي موقع ورته ورکړي او استفاده ترې وکړي.
ډېر زیاته مننه عثمان ذهین چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. د تهران رادیو ترنور دن کو د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت هندار اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په خبرونه کې څرګندونې زموږ د ملمنو شخصي نظرونه ول په تهران رادیو پوری اړه نه لري. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د ځوانانو چارو موین هم په خبرونه کې ولرو، خو د پیغام لیدلو سره سره هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر بیا مو په لاس پر
روت سپانو تا کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې و منې عزیزانو رسپانو ته د کتنې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو حضور ته حاضر شویو. لومړی د ایران او بیا که وښونو نورو رسپانو ته به یو ازغلنده کتنه وکړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د تهران چاپ رسپانه په سر کې لومړی هم دا د کیهان رسپانه دغه رسپانه د نورو مطلبونو ترڅنګ د امریکایي خبرونه دغه خبرې ته هم اشاره کړی دا چې ویلي دی له ایران سره د امریکا ورستی موافقه د آیت الله خامنئی په وړاندې د جو بایدن تعظیم وو. دا یادول ده چې د ایران د مرکزی بانک مشر په جنوبی کوریا کې د ایران د ټولو اسعاري زیرمو د خلاصې خبر ورکړی وویل چې دغه سرچینې به د بانک له لارې د غیر بایکاټي شیانو د اخیستو په لړ کې استعمال شي. د ایران د مرکزی بانک مشر محمد رضا فرزین په یو ټویټ کې په جنوبی کوریا کې د کنګل شویو اسعاري زیرمو په راخلاصولو کې د کامیابې په وجه د اسعاري ډیپلوماسي ټیم ته په مبارکي ورکولو سره ویلي چې شک نشته دا څه چې لاسته راغلي موجودو بیا شیانو زیاتی. البته چې دا بهیر به دوام ولري. دغه رپورټ له مخې په څو نورو هیوادونو کې هم د ایران موجودې اسعاري زیرمې به هم ډېرې زر خلاصې شي چې د خبرونو او اغیز به د چارتي مبادلاتو په بازار کې هم را څرګند شي. د ایران پارلماني پلاوی بیروت په سفر کې د حزب الله غورزنګ له مشر سید حسن نصرالله سره کتنه کړې ده. مصر یوکرین ته د وسلو د ورلیږلو لپاره د امریکا پر وړاندې مقاومت کوي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د زی هانټر بایدن دوسیه د ځنګړي پلاتون کې لاسته ورغله. کاناډا د کډوالو منافقینو ترهګرو تازه پانازه ګرځېدلې ده. ورسپانه بیا لیکي چې د نړۍ څخه د پاسه 1200 پوهنتوني شخصیتونو سمونست جیم تو کمپال وباله. په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې 14 نه شوې. د ورسپانه په دیاړه لیکي چې خبري سرچینو د سوریه د سکا ولایت په ریف سیمه کې د امریکایي ځواکونو په اډا کې لا 14 خبر ورکړي دي. د سوریه د کور ډیموکراټیک ځواکونو سره یو ځای امریکایي ځواکونه لډېر مودې رئیس د سوریه په شمال او شمال ختیځ کې په غیر قانوني توګه شتون لري او د دغه هیواد تیلو شتمنیو په لوټولو سربیره د سیمې د اوسیدونکو پر ضد هم جنایتونه ترسره کړي دي. د المیادین خبری چینل په یو راپورټ کې د سوریه په ختیځ کې د اساکا ولایت د ریف په اشادادی سیمه کې د امریکایي اډې دننه د 14 خبر ورکړ او زیاده کړه چې د 14 زیتا یو شمیر امبولوسونه هم استول شوي دي.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامي ورسپانه ده. دغه ورسپانه په خپل نننی ګڼه کې لیکي چې د فلسطینیانو په عملیاتو کې یو سیهونستي خارګي میشته هلاک او 15 سیهونستان ژوبل شوي دي. په امریکا کې د اور لګیدنې له امله د مړ شویو شمیر 350 تنو ته لوړ شو. د امریکا د هوایی ایالت په ستر ټاپو او ماوی ټاپو کې د اور لګیدنو له امله د مړیو شمیر 350 تنو ته ورسید. چارواکو اعلان کړی چې په دوو ټاپوګانو کې د اور لګیدنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 350 ته رسیدلی او د لا درک شویو کسانو د لټون او ژغورنې هڅې روانې دي. په زرګونو خلک له سیمې څخه ایستل شوي. ویل کېږي د اور لګیدنې له امله شاوخوا 1200 ودانۍ سوځېدلې دي. له بل پلوه د الوتنو د لغوه کېدو له امله د ماوی نړیوال هوایي ډګر کې تر 2000 تنو ډیر مسافر بند پاتې دي. اوکراین په توغندۍ او ډرون الوتکې سره په کریمه حمله کړې ده. وال سټریټ ژورنال لیکلی چې ایران د یو یورانیومو د تولید د بډایه کولو سویه کمه کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ښاغلی ناصر کنعانی د سوریه په عسکرو د داعش د ترهګرۍ ډلګۍ حمله وغندله. ایرانی څیړاندو د پلازمایی چاودنې د آلو په تولید کې بریالي شول.
امریکا د یوکراین په جنگ کې د وسلو د خرڅولو لپاره 100 میلیارډ ډالر ګټه پورته کړې ده. د ایران خارجه وزیر امیر عبدالله یان ویلي چې د مذاکراتو او ډیپلوماسۍ لار هیڅکله نه ده پریښودل شوې. ابری رسندوی خبرداری ورکړی چې 2.5 میلیونه صهیونیستان د حزب الله د توغندیو په شش کې دي.
عزیزانو دا هم دا کابل چاپ ورسپانه یادونه کوي چې موږ دغه ورسپانه له انټرنیټ راخلو، محتوا پړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. هشتې سو ورسپانه د کندهار خاریان د برېښنا لا لوړې به شکایت کوي. کندهار چې د افغانستان یو لا لوی ولایتونو او خارونو څخه بل لیکيږي، خو لا هم په دغه ولایت کې د برېښنا د دوامدار کېدو ستونزه نه ده حل شوې. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې نه یوازې دا چې برېښنا نه وي، بلکې د پخوا په پرتله د بیلونو خورا بیا بیا زیاته شوې ده او دوی د تحویلې بیا وس نه لري. د دوی په وینا ډېر خلک یې بیکار دي او یا هم په کم معاش کار کوي، خو د برېښنا بیل بیا د میاشتنی عوایدو څخه څو چنده لوړ راځي. په همدې تړاو د کندهار ښار یو اوسیدونکی نصیب الله چې حکومتي مامور دی، آشتې سپت ویلي چې د 8000 افغانۍ معاش خلی، خو د برېښنا بیل د 2 میاشتو په موده کې 18000 افغانۍ راغلی او د پور کېدو وسې بیا نه لري. هغه وایي چې د برېښنا بیل د 2 میاشتو په معاش هم نه پوره کولی شي، ځکه چې د کور مصارف کرایه او مالیاتي ټیکسونه بیا لاپسې دي. چې د 2 میاشتو بیل 18000 افغانۍ راغلی، خو زه په 18000 افغانۍ حکومتي مامور یم چې دا دواړه میاشتو معاشونو سره یو ځای کړم هم د بیل پیسې نشم پوره کولی. که یې تحویل کړم نو کور کې بیا څه وخورم؟ د کور کرایه له کومه کړم؟ حق حیران یم چې د بیل تحویلې پیسې له کومه را پیدا کړم. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی سید محمد بیا وایي چې د برېښنا لګښتونه ډېر شوي دي او خلک مجبور دي چې لا کارولو بیا لاس واخلي. هغه وایي د برېښنا میټرونه زاړه او پخوانی چې ډېر لګښت یو لامل بیا همدا وي. انموړي زیاتوي چې نور مجبور دی چې کور کې سولر برېښنا فعاله کړي، ځکه چې د حکومتي برېښنا د مصرف پرې کولو وس نه لري. سید محمد په همدې تړه وویل چې میټرونه مو ډېر پخواني دي، له نن څخه 10 یا 15 کاله مخکې لګول شوي دي. دا میټرونه زاړه دي او د باور وړ نه دي. یو ځل برېښنا راتلو سره په خپل سر بیا اوړي، نور مجبور یم کور کې سولر سیستم فعال کړم، ځکه د دغه برق بیل د تحویلې وس نه درم. په تیرو 2 میاشتو کې راته 20000 افغانۍ د برق بیل راغلی، تر اوسه مو د برق بیل دومره لوړ نه و لیدلی. نور ولایتونو کې 40 ساعته دوامداره برق وي او لا 800 افغانۍ بیا نه زیاتیږي. په ورته وخت کې د محمد په نوم د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی بیا د برېښنا مسؤلینو څخه غواړي چې د برېښنا د کیلوواټونو قیمت بیا ارزانه کړي. هغه زیاتوي چې کندهار چې غټ ښار دی، لوی فابریکې لري، خو لا هم دا مهال دوامداره 40 ساعته برېښنا نه لري او په وینا یې طالبان باید د دې کار د غم وکړي. د محمد په وینا که برېښنا دوامداره نه شي نو د دې پاتې فابریکو فعالیتونو به هم محدود شي چې اوس هم د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ولایت د خارزنې برخې دا مهال د هلمند ولایت کجکي بند اوبو له توربینو څخه برېښنا لري. کندهار کا څه موده وړاندې برېښنا 40 ساعته وه، خو د 2 میاشتو مودې وروسته له 40 ساعتو څخه بیا 18 ساعتونو ته راښکته شوه. په کندهار کې د برېښنا د پرچاوي له عمل په کجکي بند کې د اوبو د کمښت ستونزه هم بلل شوې ده. کندهار ولایت دا مهال د 200 کیلوواټه برېښنا لګښت 2 افغانۍ، د 400 کیلوواټو لګښت 4 افغانۍ او پر یو وخت د 200 کیلوواټو بیا 18 افغانۍ دي. یادونه ده چې کندهار ته د تاجکستان د وردتي برېښنا پروژې چارې هم په غزنی ولایت کې د طالبانو له راتګ سره په ټپه درېدلي او تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. دغه ورځپاڼه بیا په خپل بل ځکې لیکي چې په روزګان کې د ښار ماسټر پلان نیمګړی پاتې دی. په ترینکوټ ښار کې د تېر حکومت په مهال د پراختیا او خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کېدو په موخه د محمد داود خان او محمد ظاهر شاه د وخت د ماسټر پلان د عملي کولو چارې پیل شوې وې، خو د جمهوریت له سقوط او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د دغه ماسټر پلان چارې بیا نیمګړې پاتې دي او تر اوسه بیا د رغونې چارې نه دي پیل شوې. د دغه ولایت خلک وایي چې که څه هم دوی هیله لري چې په ښار کې به نوې ماسټر پلان پلی او ورسره به ښار هم پراخ شي، خو په خبره چې دا هیلې یې په اوبو لاهو شوې او دا د دوه کاله تیریږي چې یاد ماسټر پلان همدغسې نیمګړې پاتې دی. د یاد ولایت یو اوسیدونکي دلاغا بیا وایي چې له کومې ورځې چې د ښار د ماسټر پلان چارې دلیدلي نو ورسره دوی ژوند هم سخت شوی دی. هغه وایي دا مهال په خپل شخصي ملکیت کې د بیا رغونې کارونه لا هم د ویرې نه کوي چې که په راتلونکي کې بیا ځلې د ماسټر چان پلاوې پیل شي نو دوی خو بیا خوار او ذلیل دي. د له طالبانو څخه وختي چې زر تر زره دي د دې ولایت کې د ماسټر پلان چارې پیل کړي، هغه د طالبانو د خروالي لا ریاست څخه وختنه کوي چې د یاد نیمګړی ماسټر پلان چارې دي زر تر زره پیل کړي.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام د غنننۍ برخه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.